The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمی افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهي ورځ د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز هغه دا ویرات کړی چې ګنې د پاکستان خارجه تګلارې ناکام شوې او یا دا چې پاکستان په نړۍ کې یوازې کړی شوې ده. د افغانستان په سویلی برخه کې وو ویش تختول شوی کسانو په حق له ورځې په اخیر کې طالبانو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی په دغه کې شپږ یې لزان سره يرغمل نیولې او پاتې یو ویشتي خوشی کړی دي. او د وردن پوځي چارواکي وایي د شام سره په پوله موټر به میچاودنه کې د وردن شپږ پوځیان وژل شوی او سوارلس نور جوړل دي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز هغه دا ویرات کړی چې ګنې د پاکستان خارجه تګلارې ناکام شوی او یا دا چې پاکستان په نړۍ کې یوازې کړی شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی ته د وینا په وخت سرتاج عزیز ویلي د نورو اسلامي ملکونو په مقابل پاکستان د خپل فعال پالیسیو په وجه پر اعتماد دی. د ویلي دي چې پاکستان د نورو ملکونو په داخله چارو کې مداخلت د نه کولو تګلاره جاري ساتلې ده. یاد دی چې د هغه لی سرتاج عزیز دا وینا په داسې وخت کې شوی چې په افغانستان پاکستان خپل گاونډي ملکونو کې د ګوتوخونو تور نه لګي او بالخصوص افغانستان کې د حکومت خلاف جګړه کوونکي طالب وسلوالو مشران هم د پاکستان په خاوره وجل شوی او یا ژوند کوي. کوم چې خپل هاغلی سرتاج عزیز واشنگتن ته د خپل سفر په وخت په نږدې کې منلې دي. قومي اسمبلی ته وینا کې د ویلي چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د خپل بل گاونډي ملک ایران سره هم اړیکې په صحیح اړخ روانې دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لهیل شریف جرمنی ته د سفر په وخت ویلي ترخګری نړیواله ستونزه ده او ورته د نړۍ لخوا ځواب کولو ضرورت دی. دا خبره د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې مشر لفټنن جنرال عاصم سلیم باجوا د ټویټ د لارې جاري شوی خپل پیغام کې کړی ده. جنرال لهیل شریف ویلي چې د ترخګری پر ضد ګټه د شریکو هڅو سره ممکن ده. جنرال لهیل شریف د جرمنی خارجه چارو وزیر سره هم لیدل کاته کړی دي. په خبرو کې په دواړو خيزه اړیکو امنیت او د دفاع په اړه باندې خبرې تری شوې. د فوج مشر په قبایلي سیمو کې د ضربیاسب عملیاتو په کامیابی سرته رسولو دعوی کړي او ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې یې د وسلوالو نیټورک ختم کړی دی. پرون د ورځې په اوله کې جنرال لهیل شریف د جرمني د پوز مشر سره ناسته کړې وه. د افغانستان په سویلي برخه کې وو ویشتختول شوی کسانو په حق له ورځې په اخر کې طالبانو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې په دغه کې شپږ کسان یې لزان سره يرغمل نیولې او پاتې یو ویشتي خوشی کړی دي. د تختونې دا تازه پیښه د افغانستان په نقلار ولایت هلمند کې ترسره شوی چرته چې افغان عسکر د تیرو څو مودې راهسي د هغه سیمو بیرته د نیولو لپاره د افغان طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي کوم چې طالبانو قبضه کړې وه. د هلمند ولایت د ترانسپورت مشر عبدالغفور توخی ویلی دي چې وسلوال کسانو په لوی لار څوارلس موټرې ودرولي او پکې ناست کسان یې راکوزول. وایس اف امریکا ته د ویلی دي چې پرېښودل شوي کسان د قندهار او هرات ترمنځ په لوی لار باندې بیرته خوشي کړی شوی دي. د ویلی دي چې هیڅ دغه کسانو د قامیت په اړه باندې خبر نه دی او نه پرې افغان حکومت څه ویلی دي. د طالبانو ویان ویلي چې خوشي کړل شوي هغه کسان وو چې د افغانستان حکومت لپاره یې کار نه کاوه او د تپوس پوښتنو وروسته یې دغه نیولي کسان پرې خو دي. د وردن پوځي چارواکي وایي چې د شام سره په پوله موټر به میچاودنه کې د وردن شپږ پوځیان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. دا پیښه په رقبان سیمه کې شوې چرته چې په ګڼ شمېر شامي کډوال د جګړې نه دغلته پکړه شوي او وردن ته د داخلېدو هڅې کوي. د امریکا او سویلي کوریا چارواکي وایي چې شمالي کوریا د خپل ختیځ ساحل نه دوه میزایلې ویشتلې کوم کې چې یو ناکامه شوی دی. دا دواړه میزایل نن سهار وختي ازمایل شوي. ګمان کیږي چې دا د درمیانه فاصلې پورې د نښه ویشتونکي نخه ویشتلو توان لرونکي میزایل دي. د حکومت په ضد کې چې په آسیا او بحر الکاهل کې د امریکا لوی پوځي اډې راتلې شي. امریکا ویلي چې د عراق په لوجه خار نه د جګړې له کبله به کور شو خلکو لپاره به د ملګرو ملتونو د خیر خیګړې ادارې ته $40 میلیون ورکوي. عراقي عسکرو تیره هفته د فلوجه خار قبضه د داعش وسلوالو څخه دوه کاله پاس اخستې ده. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفن دیمستورا ویلي دي چې په شام کې د جګړې ختمون لپاره د ملک یو شمېر ډلو ترمنځ خبرې اترې امکان دی راتلونکي میاشت بیا شروع شي. د جنیوانه د ویډیو لینک په ذریعه د ملګرو ملتونو غړو ملکونو ته د پرمختګ حال احوال تیرولو په وخت د ویلي د خانه جنگي د خدمون کوششونه پر ځای ساتل د خیر خیګړې په مرستو کې اضافه شام کې د واک په منطقې سلار وستلو په لار امید دی د جولای په میاشت کې د صلح خبرې بیرته شروع شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من ردونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نه پنی غد واشنگټن ډی سی نه وګیې د خبري برخه په لومړی برخه کې زو د اسلام آباد په لوتا چرته چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سره تجهیز قومي اسمبلی ته 13 شپه خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان په حق لا د خبري چې غني خارجه تګلارې نه کوم شوې دي بالکل بي ځای دي. د ویلي دي چې د پاکستان غونډي ملکونو سره خپل اړیکې پر ځای دي او پاکستان د داخلي د خپل غونډي ملکونو په داخلي ستونزو کې د ګوتوخنو څخه ډډه کوي. په دغه حق لبانې د ډیوا ریډیو خبريال الیاس خان څو شپې وړاندې موږ تفصیل اخستای دی او ریډیو ته ستاسو په امر ګرځو.
پرون اوسم د بجټ د اجلاس روان دی په قومي اسمبلی کې او نن یا سبا پورې به دغه بجټ پاس شي. نو د خارجه وزارت په حواله سره چې کوم د مخالف ګوندونو غړو لخوا کټ موشن راغلی او په هغه باندې چې کوم بحث او په هغه کې د دې په د پاکستان په خارجه تګلارې او د خارجه وزارت چې کومه کارکردګي ده په هغه باندې د مخالف ګوندونو غړو په دغه غونډه کې سختې نیوکې کړې وې او د دوی دغه ویناوا چې د پاکستان خارجه تګلارې او کوم پالیسي ده دا بالکل ناکامه شوې ده. ولې چې پاکستان نه صرف د دې خپلې غلطې تګلارې د وجې په سیمه کې یوازې هیواد پاتې شوی دی بلکې په ټوله نړۍ کې دی اوس الگ الگ او ځان ته یو هیواد پاتې شوی دی. دوی دا مثال ورکو چې وړاندې دوی یو هند سره رقیب هیواد دی یا اړیکې خراب وي خو زمونږ د غلطو پالیسو د وجې نن مونږ افغانستان سره هم اړیکې خراب دي نن زمونږ ایران سره هم اړیکې خراب دي. په ګاونډ کې صرف یو چین دی چې هغوی سره زمونږ اړیکې ښې دي باقي دا رنګ په نړیواله کچه باندې وګورو نو هغه څه هم پاکستان ته د شک په نظر باندې کتل کیږي چې هغه د ترکرۍ پر ضد چې کوم د دې څخه تګلاره ده یا نور د دې چې کومې کیسې کټارې دي نو هر طرف ته د شک په نظر سره کتل کیږي. ولې چې د پاکستان خارجه تګلاره ده او په داخله تګلاره ده دا په پارلیمان کې نه جوړیږي نه په دې اړه باندې پارلیمان په باور کې هغه پېښې بلکې دا په نورو ځایونو کې جوړیږي. په دغه باندې ډېر یو توت بحث شوی د مخالف ګوندونو غړو په دې کې بحث وایستو او دغه مطالبه وکړه چې ضرورت دې خبرې دی چې د پاکستان خارجه تګلاره دې په پارلیمان کې دننه جوړ کړی شي او پارلیمان دې په باور کې واغستې شي نو بیا به پاکستان مخوان دراتلی شي او کنه پارلیمان په دې حالت په باور کې نه غستې کیږي نو بیا به نور مشکلاتو سره موږ مخ کیږو. نو د دې فزوات کې بیا د وزیر اعظم مشاور د خارجه چارو سرتاج عزیز هغه د غوښتنې چې دا خبره غلطه ده چې پاکستان بالکل یو الگ تلګ یا یوازې هیواد پاتې شوی دی. پاکستان اوس هم خپل اړیکې ایران سره زموږ تعلق ته دغه وینا وا چې مخوران دی روان دي د غرنګ مونږه ایران په ګیس پایپ لاین باندې کړه چې دوی نه بندیزونه ختم شو نو اوس هم زموږ خبرې تر روانې دي او دا پروژه به مونږ مخوران دی بوزو دا رنګ دغه وینا وا چې افغانستان سره چې زموږ اوس په دې باندې لږ اړیکې خراب شوې وي خاص کر چې کوم بارډر منیجمنت باندې دی او د دې باوجود موږ دوی کایلا کوو دې طرف ته چې دا ډېر زیات ضروری دی چې تر هغه ځای پر ځای چې کومه کامیابی موږ په قبالي سیمه کې غوښتې پاکستان تر لاسه کړې دي نو چې تر کومه پورې د بارډر منیجمنت مکمل شوی نه وي ولې چې دغه تر هغه اوم د دغه پاک افغان پولیس نه اوري راوري چې په دې باندې مکمل د دې منیجمنت وشي نو دغه مسله به په دغه طریقې سره حل شي. دا غرنده د مختلف سنټرل ایشین سټیټس سره د خپل تعلقات او بیا د ټاپي منسوبې ورکا دا غرنده نور چې کومه منسوبي د سنټرل ایشیا سره د کاسا 1000 د غرن اسلامي نړۍ سره د دغه ویناوه چې د پاکستان په تعلقات کې او دا تاثر غلط دی چې هند په اسلامي نړۍ کې ډېر زیات ورنه نوته دی او ډېر ښه اړیکې ورسره جوړې شوې دي. هغه دا وایي چې د مودي د یو یا دوه سفرونو د هند د اسلامي هیوادونو سره د دغه د پاکستان په اړیکو باندې هیڅ اثر نه پرېږدي.
ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسې. هم په دغه وینا باندې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز چې کومه وینا کړې ده د وایس اف امریکا ډیوه رادیو څېړنکار پیر زبیر شاه د نیویارک نه څېړنه څه په دې ډول باندې کړې هغه سره زمونږ همکار نوشروان خلندر خبرې ترې کړې.
اصل کې چې کوم د بیان دي دا موږ په دې تناظر کې ګورو چې کوم د افغانستان او پاکستان حالات چې په دې باندې زیات خراب دي، دین علاوه پاکستان او امریکای حالات هم ټیک نه دي. نو سرتاج عزیز دا ښکاری چې کوم ټول مکه خبرې کوي چې کوم دنه مخکم خلکو کول چې هر سبب په امریکای او په افغانستان او چې کوم دلته ماجر دي په هغه ورواړي. نو په دې ټیم او سپتور هم کې و شو دنه پس د افغانستان ڈپٹی فارن منسٹر چکم راغلے واغوی ڈیلیگیشن ابل اور اس پر اسلام آباد کے آغوی ہم دا سے سا اہم فیصلے پکے وہ نشوے دے پاکستان او دے افغانستان تعلقات خکولو پا حق لا او چکم دا بارڈر مسئلے دی دا با اس رس پر رس دا و نورم زیادتی کی پاکستان خالی طور خم ندے نور بم گیٹو نے جوڑی چکم سرتاج عزیز حکومت دے اگر باندې ډېر زیات دباو دن پاکستان کې پخپلا هم هغه باندې دا تور لګي چې پاکستان فارن پالیسی بالکل ناکام شوی ده او دی بالکل یوازې پاتې شوی دی. نو سرتاج عزیز دا بیان چې کومې دا موږ په تناظر کې به ګورو.
پر زبر شاه صاحب دا خو پارلمان هم موجود دی، منتخب حکومت موجود دی، نو کو دونه پالیسی کې یک دم شفټ راځي او بدلون راځي نو پارلمان خو دې خبره د پار موجود دی، په کار کې ټولو خبرو جایزه والی او یو پالیسی جوړ کی د یو تن د خلینا خبر را روان دي. دا پنړې کې داسې طریقې سره چې پالیسی بدلی کینو دي ته نړې ستاسو په خیال په کم نظر ګوري؟
بالکل دې کې اصلي کومه خبره ده چې کوم پاکستانی پارلمان دی یا پاکستانی چې کوم سیاسي حکومت دی هغه په چې کوم خارجه پالیسی دا په هغه کې دوی هیڅ رول هم نشته، اسپیشلی چې هغه پالیسی چې دوی د افغانستان حق له جوړي، انډیا حق له جوړي، هند حق له جوړي او د امریکای حق له جوړي. نو سرتاج عزیز چې کومه هم خبرې کوي د ته دا خود لیکي چې دا خبرې وکي د خپل هغه کې اس نه رول شته او نه پکې هغه اثر لري او هغه وجنه چې کومه دې خبرې کوي هغه ته څوک داسې توجه هم پر پدین ور کوي چې هغه خلق اوس کوم دی هغه په پوی دی چې سیاسي حکومت کوم دی هغه خارجه پالیسی کې رول نشته. چې موږ ونیو پاکستان کې اوس نواز شریف په لندن کې ناشته، سیاسي حکومت خپل اندرونی ډیر دباو کې دی، نو هغه نه فارن پالیسی بالکل پاتې ده. فارن پالیسی چې کوم هم دا هغه جوړول او هغه امپلیمنت کول هغه فوج په لاس کې دی.
نو بیا دا پالیسی ستاسو په فکر دا پاکستان د مستقبل لپاره خوبوي که خرابوي؟
اوس پاکستان چې تاسو ګورې امریکای سره د تعلق ډېر خراب دی، مخکې 16 والا واقع وشو هغه پاکستان ته ملاو نه شو دي، نغ نه لاوا اختر منصور په پاکستان په خاور مر شو او دین علاوه موږ دا ګورو چې کوم هند او د امریکای تعلق دی هغه ډېر په مخ روان دي. نو هغه وجنه اوس پاکستان کوشش کوي چې هغه چین طرف ته مزید نور زور ورکړي، خو چین او پاکستان چې کوم دي هغوی تعلق کم خپل داسې حدونه دي او لمیټیشنز دي. چین پاکستان ته کله هم دومره پیسې نه ورکوي او نه ورکړي چې څومره امریکا ورکوي یا نور امداد نور ملکونه ورکوي، خو دا دي چې دواړو یو بل ته ضرورت هم دي، چین په انډیا په خلاف، پاکستان امریکا په خلاف، هند په خلاف. نو حالات دا ښکاری چې پاکستان چې کوم دا یوازې توپ دی یا یک تنها چې کوم دا پاتې دی د کې و مزید اضافه راځي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډیره مننه.
د افغانستان په هلمند ولایت کې تیر ورځ تر 28 پورې کسان افغان طالبانو يرغمل نیولی وو چې پکې 28 خوشی کړي او شپږ هغوی لزان سره يرغمل ساتلی دي. په دغه حق لباندې زمونږ همکار زاهد خټک نور تفصیل تاسو ته وایسته امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د هلمند صوبې چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو نه په ورځ د هرات او کندهار په لوی لار د واشیر او ګرشک ضلعو ترمنځ د ګاډو نه په لسګونو مسافر کوز کړي او نامعلوم لوري ته تښتولي. د پوژواک خبرې ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګرشک ضلع نه په تښتول شوو مسافرو کې 18 خوشی کړي او 25 اوس هم د هغوی سره دي. چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو د یو بس او دوو ټرکونو نه کسان کوز کړي او تښتولي دي. د هلمند پولیسو د مسافرو د تختونو دغه پیښه تایید کړي ولې په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ګرشک د پولیسو مشر اسماعیل خپلواک وایس اف امریکا ته ویلي وسلوالو طالبانو 18 تنه مسافر او شپږ نور د ټرکونو نه کوز کړي دي. پولیسو مشر ویلي طالبانو عام ملکی وګړي يرغمال کړي او زیاته کړي ده 40 نور يرغمال شوي کسان چې پکې خزي او ماشومان شامل وو هغه هم خطه کړي خو ورستو یې خوشي کړي دي. د هلمند د ترانسپورت مشر عبدالغفور هم ویلي چې وسلوالو په پیل کې په دغه لار موټرې هم ادرولې خو ورستو یې لسو ته د تلو اجازه ورکړي او د څلورو موټرو نه یې سورلې يرغمال کړي دي. طالبانو مطبوعاتو ته په لیږلي یو پیغام کې د موټرو نه د مسافرو د قطع کولو ذمواري قبوله کړې ده. د طالبانو یو ویاند قاری محمد یوسف ویلي د هلمند په ګرشک کې یې د دریو ګاډو نه 26 مسافر کوز کړي. چارواکو ویلي افغان ملي اردو د تختول شو مسافرو د راخوشي کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. راپورونه د چارواکو د خولې وایي ځینې مسافر راخوشي کړي شوي خو په دې اړه کره معلومات مخې ته لا نه دي راغلي. راپورونه وایي دا په 15 کالو مودې کې لومړی ځل دی چې د هرات او کندهار په لویه لار مسافر یرغمال کړي شوي وي. دنه وړاندې هم د طالبانو لخوا د 12 مسافرو وجل کېدو پر ضد چې کابل نه د بدخشان په لور روان وو په سرخار کابل مرکزی ولایت بامیان او شمالي ختیځ ولایت بدخشان کې یو شمېر خلکو احتجاجونه کړي وو. په دغه ناستو کې برخه اغستونکو سیاسي او مدني فعالینو د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې نه غوښتلي وو چې طالبان د جنگي جنایتکارانو او ترهګر ډلو فهرست ته ور شامل کړي. کابل کې احتجاج کوونکو د صدر ماڼۍ ته سرما د عیدګاه جماعت مخې ته جمع کړي وه. کابل کې احتجاج کوونکو د دې پیښې عاملینو ته د درنې سزا غوښتنه کړې وه.
د پاکستان بلوچستان صوبه چې د قدرتي وسایلو مالامال ده او دغه صوبې خلک اگر چې د مرکز نه د خپل وسایلو د اختیار نه ترلاسه کېدو په حق لباندې وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او دغه لته کې بد امنی هم خفره ده خو بیا هم د دغه صوبې وسایل او 40% پورې د ټول ملک د وسایلو برخه دي او د دغه په حق لباندې په نوي بجټ کې نور هم پیسې دغه ته اخودې شوي چې دغه وسایلو څخه به نور هم لاسته راوړي. په دغې باندې زموږ د ډیور ریډیو خبریال عبدالحمید سمسور یو راپور تیار کړی دی. اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
په بلوچستان کې مادني وسایل چې په ډېره پراخه پیمانه باندې پراته دي د صوبې په لورو پرتو سیمو کې کویلا، کرومایټ، ګاز، سنگ مرمر او د تیلو لپاره هم په صوبه کې سروې روانه ده. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د کلنیز بودیجې د وړاندې کولو پر مهال باندې وویل چې د پاکستان په 50 مادنیاتو کې د بلوچستان 40 مادنیات شامل دي. صوبایي حکومت د مادنیاتو لپاره په مالی بودیجه کې یو عرب 3.5 کروڑ 850 لک روپۍ هم یشي دي. صوبایي حکومت ویي چې دلته په صوبه کې سي کم مادنیات په غیر قانوني توګه باندې راکشل کیږي د دې ټولو لیزونه به دوی منسوخه کوي. په صوبه کې د مادني وسایلو د راکشل لپاره به نوي ماشينان هم دوی په کار اچوي. په بلوچستان کې که څه هم مادني وسایل ډیر زیات دي خو د صوبې زیات شمېر خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. خو صوبایي حکومت اوس ویي چې دوی به د صوبې سکمې مادني زیرمې دي دوی به پخپله پر دې باندې کار کوي. د چاغی د ریکوډک د سرو زور زیرمه چې د نړۍ په غټو زیرمو کې شمیرل کیږي د بلوچستان اعلی وزیر په دې باب باندې وویل
ریکوډک کا بحران بوران جس کی وجہ سے ترقیاتی کام تاخیر کا شکار ہے کو ترجیح بنیاد پر شفاف انداز میں حل کر لیا جائے گا. ریکوڈک کیس کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. اس منصوبے کو جلد شفاف طریقے سے شروع کر دیا جائے گا.
د ریکوډک د شخړې له سببه د پرمختیا کارونه ځنډیدلې دي. په سپا توګه باندې د دغې شخړې د حل کولو لپاره موږ 50 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي دي چې دغه پروژه موږ په خواپاکې طریقه باندې بیرته پیل کړو. د صندوق پر پروژه باندې د نړیوالې ټیتیان شرکت او د بلوچستان حکومت په نړیوال عدالت کې د دوی ترمنځ قضیه روانه ده.
صندوق منصوبے سے متعلق وفاق کے ساتھ با مقصد بات چیت کی جا رہی ہے تاکہ پروجیکٹ کے ملکیت احسن طریقے سے صوبوں کو منتقل ہو سکے اور آئندہ مالی سال سے اس منصوبوں کو
دا صندوق دا پروژے پاک لبان دی بہم مجل مرکزی حکومت سرا خبری کو چې د دغه پروژې ملکیت او صوبیت په لاس باندې ورکول شي او له دغه رواني پروژې څخه موږ د زیاتې ګټې د ترلاسه کولو په طریقه به غور کوو. یاد دی وی چې د صندوق پروژه مرکزی حکومت اسلام آباد او چین حکومت ته د 80% په حساب باندې ورکړی ده. په دې کې و بلوچستان ته یوازې 2% ورکول کېږي. 83% برخه بیا مرکزی حکومت په خپل اخلي. غیر دولتي موسسې وی چې په بلوچستان کې 3 لک نږدې ځوانان بیروزګار هم دي، خو صوبایي حکومت دلته یوازې 3,500 نوکری اعلان کړی دي. چړنکاران وی چې دا به د صوبې په اقتصاد کې څه مهم رول نه ولوبوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلیویژن، کوئٹہ.
د شام سره په پوله د اردن په پوځي کاروان باندې شوی موټر به چاودنه کې لږ تر لږه شپږ د اردن عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. په دغې حق لبانې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د اردن د فوز لخوا جاری یو بیان کې ویلي شوی چې د دوی شام سره په ګډه پوله یو موټر ځانمرګي برید کې 4 عسکر، یو پولیس او یو بل سرکاري افسر وژل شوی. دا برید په پوله د شام اړخته شوی. د سره خوا کې د کډوالو لپاره د رغبان په نوم یو کیم هم دی چې تر 8,000 پورې کسان پکې استوګندي. فوز وایي د بارود ډک یو موټر د کیمپ لوري را روان وو او په اشاره د نو درېدو پس په فوزیانو ډزې وکړې چې ګاډي چلوونکي فوزي پوستې سره خوا کې ځان والوځو. په پیخه کې شپږ کسان مړه او 14 جوبل هم یادېږي. یو لا چا تر اوسه د ذمواري په سر نه ده اغستې. د اردن چارواکو خپل غربي او ختیځ لوري ته پوله د تګ راتګ لپاره تړلې. هم دا رواني میاشتې په شپږمه نیټه هم د اردن استخباراتي ادارې 3 افسران او 2 نور کارکوونکي په تخت امان سره خوا کې وجل شو. حکومت دغه ترهګر پیښه بللې وه. اردن کوم چې د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې د امریکا کلک مرګرې هم دی باندې دا رقم ترهګر بریدونه ډیر کم کیږي، خو بیا هم د دوی تندروانو خصوصا د خودساخته دولت اسلامي لخوا جوړ خطر له امله هر وخت بیدار اوسي. د اردن بادشاه عبدالله په خپل یو بیان کې ویلي د اردن په عسکرو گزار کوونکي قوتونو له به مضبوط ځواب ورکوي، خو عسکر باید د ترهګرو او د دوی تاریک سوچ پر ضد خپل جنگ جاری ساتي. دا اردن او شام په منځ کې برم دا سیمه چې وړاندې دشت وي اوس د کاروباریانو د کاچاکبرو نه ډک ځای دی، او د 13-15 کال راهسې روان شامي جګړې د لاسه شامیان هم په دې ځای تګ راتګ کوي. په دې ځای اردن او شام یو بل ته خپل عسکر نه دي ساتلی او امدادي ډلې په دې ځای د کډوالو سره هر رقم مرستې کوي. په پوله د شام اړخته د کډوالو یو بې ترتیبه کام هم دی چې د الیپو، هومس او پلمیران را تښتېدلې کسانو کورنۍ پکې استوګنی دي. اردن ګڼي دا کډوال به د دوی لپاره امنیتي او معاشي ستونزې جوړې کړي، او د نړیوال فشار پس یې د هر ورځ په حساب 300 پورې ماجر یا پرېښودو ته اوله کې غاړه خو دی. خو اردن دا کډوال هم باقاعده د پلټنو لاندې راولي. اردن کې دا مهال 450,000 پورې شامي کډوال استوګن دي. د بمی چودنې پس د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پیښه کې ځینې کارکوونکي نه دي جوبل یا وجل شوي. د یو این ایچ سی آر د کمشنر ویاندا میرمن اراینا رومیری وایي موږ د برم په سیمه ماموره نور امدادي کارکوونکو غم هم اړیو، او دغلته موجود د کډوالو او ماجرو به موږ امداد جاری ساتو. روانه میاشت پایتخت عمان فلسطین کډوالو کیمپ سره خوا کې د اردن استخباراتي ادارو 3 چارواکي سره د نور کسانو هم وژل شو. چارواکو وروسته ویل د برید کوونکي نیولې، خو بیا وروسته د پیښې په اړه نور معلوماتو وړاندې کولو سلسله یې بند کړه چې څوک خبر نشي. په 13 نومبر میاشت کې 15 کسان چې 2 امریکني تربیت کوونکي پکې هم شامل وو امان کې وژل شو. په دې باندې ډزې د اردن د پولیسو یو افسر کړی و چې وروسته هغه هم وژل شو. د اردن په اړه یو وروستۍ نظر پوښتنه ښایي چې اردن کې د داعش ترهګرو پر ضد د اولس دریس کې سختي را روانه ده.
په نظر پښتنو کې شامل تر لس کم سل پورې کسانو ګڼل چې داعش د ترهګر یو ټولګی دی. دغه کسان د داعش خلاف نړیوال ائتلاف په حق کې هم وو. تیر کال یعنی کال 2015 کې د اردن 45% آبادی غوښتل چې د داعش خلاف د ائتلاف جوړ کړي شي او اردن د پکې برخه ووالي. دا مهال 80% خلکو دا رائے وا چې د داعش خلاف د نړیوال ائتلاف جوړ شي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
د کمبوډیا د حکومت په بلنه د امریکې او د کمبوډیا فوزونو د کال 2014 د پیسیفیک انجل نومي مشکونو د یوې برخې په توګه د انساني خواخوږۍ د امداد عملیات ترسره کړل. دغه عملیات د کمبوډیا په کیمپورټ صوبه کې ترسره کړی شول. په دې کارونو کې د امریکې او د کمبوډیا 80 نارینه او زنانو فوجیانو او ورسره د آسترالیا، ویتنام او تایلند فوجیانو د مقامی این جی او په همکارۍ د کیمپورټ صوبی خلکو ته د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو کارونه وکړل. پیسیفیک انجل د انساني خواخوږۍ د امداد شریک مشکونه دي او په دې د بحر الکاهل د انډو ایشیا سیمې په مختلفو ملکونو کې عمل درآمد کولی شي. دا مشکونه د امریکې د هوایی فوج د چټک مشرۍ لاندې کیږي. پیسیفیک انجل کې د عام صحت، د غاښونو، د رنځونو، د سترګو د رنځونو او د ماشومانو د رنځونو د علاج او د قدرتي آفتونو په وخت د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو کارونه کول شامل دي. د دې مشکونو په وجه په دې کې د شاملو ملکونو د انساني خواخوږۍ او قدرتي آفتونو کې د امداد رسولو صلاحیتونه نور ښه کیږي. په کمبوډیا کې انجینرانو په کیمپورټ صوبه کې د سلورو مقامی سکولونو او د صحت د دو مرکزونو د سر دوباره تعمیر کار مکمل کو او د طبي شعبې خلکو د کیمپورټ صوبې د دو سیمو خلکو ته د مختلفو رنځونو دارو درمل ورکړل. په مشکونو کې د شاملو دواړو ملکونو فوجیانو د اولسي صحت د هنګامي نوعیت په حالاتو او د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو کارونو ته خپل پام ګرځولی او ساتلو. د کال 2009 نه را پدې خوا د پیسیفیک انجل مشکونو له سببه په دغه سیمه کې د زرګونو خلکو جون ښه شوی دی او دا خبره یقیني کړې ده چې د سیمې فوزونه د انساني خواخوږۍ په حالاتو کې په شریکه د کار کولو وستوان لري. په کمبوډیا کې د پیسیفیک انجل دا څلورم مشکونه وو. امریکا خپل اتحادي کمبوډیا سره په کمبوډیا او ټوله سیمه کې د خلکو د جون ښه کولو لپاره په شریکه کار کولو کې ویار محسوسی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو قدم اردوونکو، د ریور ریډیو سهرنۍ خپرونې هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دین سطح خبری خپرونې په وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زاید خټک او انجینیر و جان. دغې مننه کوو. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ، د افغانستان په وخت 2:30 به زموږ د ریور ریډیو همکاران یو وار بیا ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو راپورونو سره راځي. خو ورځ ته غواړو تر هغې وخته د مشال ریډیو خپرونو ته په دې څپو باندې وګوڅئ. خادو آباد اوسئ. د الله پامان.